السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شوریدون کو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د خالی ورځ او د 2023 کال د جون سلورمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د طالبانو سره پر خبرو او په دې اړه د سیاسي ګوندونو د ځینو مشرانو نظر تاسو ته وړاندې کوو. یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو اورېدلې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی ملیحه میرزاده ده.
السلام علیکم. ته ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. پښتنو قوم پرسته مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې. پاکستان وایي د طالبانو حکومت سره په مختلفو مسلو خبرو ته دوام ورکړي او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین وایي ځواکونه له تور سمندرګي څخه د یوکرین د غنمو د کښتو د تیرېدو مخه نه نیسي. پښتون قوم پرسته مشرانو او ګوندونو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې. دغو مشرانو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا د پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ ته لار برابروي. د پښتون تحفظ موومېنټ مشر منظور پښتین مشال ریډیو ته وویل
موږ د جنگونو نه تنگ یو. زموږ په خاوره نور جنگونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي، څه سټیج سیستم نه جوړوي. موږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په آخر کې د یو نوي جنگ سبب ګرځي.
د جرګېخړي او د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ سر نامعلومه مودې پر اوربند غزولو سلا شوې ده. نوموړي ویل چې په 15 ورځو کې به یو ځل بیا د دوی جرګه له هغې ډلې سره د امن مذاکرات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 2 کابل ته له پاکستان نه یو 50 کسیزه جرګه له ټي ټي پي سره د مذاکراتو لپاره ورغلې وه چې د جون په 3 بیرته پاکستان ته ستنه شوه. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره په بیلابیلو مسلو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې ونیسي خبري غونډې ته ویل چې پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو لرلو لپاره د افغان بوري چارواکو او نورو سره د خبرو اترو په ګډون ګامونه پورته کوي. نوموړي د ترهګرۍ او د پولې پورې غاړې د بریدونو د خطر په اړه ویل پاکستان پرله پسې د طالبانو چارواکو سره دا ډول مسلې راپورته کړي او هیله لري چې د دغو اندېښنو د حل لپاره به کوټلی ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي په گوادر کې ترقیاتي کارونه په سم ډول نه دي روان. دا خبره نوموړي پرون گوادر ته د دورې پر مهال وکړه. شهباز شریف وویل د کلونو تیرېدو وروسته ملتاوایي میدان نه دی مکمل شوی، نه هم خلکو ته د سکلو اوبه ملاویږي. وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان ساحلي ښار گوادر کې د ایسټ بے ایکسپریس وے په نوم د موټروے سړک پرانستې دستورې پر مهال وویل چې په دې سره به د سړک له لارې سامانونه کراچۍ ته رسیږي. وزیر اعظم وویل حکومت یو ځل بیا د تیلو بیې په سخت زړه سره زیاتې کړي، ځکه چې په دې باور دي چې د بېوزله ولس په اوږو بار اچول به ظلم وي. نو اوس وخت راغلی چې اشرافي طبقه په دې سپېڅلي کار کې قرباني ورکړي او خپله ونډه ادا کړي. وزیر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د شماریاتو ادارې د جون په لومړۍ نیټه په رپورټ کې ویلو چې په ښارونو کې د ګرانې شرح 12.3% او په کلیوالو سیمو کې 15.8% ده. د بلوچستان چارواکي وایي په صوبه کې د سکلو د اوبو په سنجیده مسله خبر دی او د حل لپاره هلې ځلې روانې دي. د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ پرون مشال ریډیو ته وویل په صوبه کې چې د سکلو د اوبو مسله څومره زیاته ده، حکومت یو ماغومره په حل کولو کې بې وسه دي. نوموړي زیاته کړه چې د مسلې د حل لپاره کوششونه روان دي او وفاقي حکومت ته به هم دغه مسله ورورسوي سو د ولس دغه ستونزه هواره کړل شي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت چپه درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تېرو څو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی سیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې اوسېدونکي د اور د وژلو هڅه کوي. بلخوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو سیرمه ولایتونو ته د خبرېدو خبرداری ورکړې او تر اوسه نه دی مړ شوی. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان بیگا مشال ریډیو ته ویل چرته اور لا هم بلیږي. خو نوموړي زیاته کړه چې د اور مخنیوي لپاره چار چاپیر خندکونه کیندل کی شوي او د ده په وینا اور په سلو کې تر نوي پورې کنټرول شوی دی. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین هغه تورونه رد کړل چې ګواکې ځواکونه له تور سمندرګي څخه د یوکرین د غنمو د صادراتو مخه نیسي. نوموړي ویل چې د هغه حکومت به دوی له بندرونو څخه په امنیت کې د کښتو د تیرېدو ضمانت ورکړي. پوتین پرون د روس له سرکاري ټي وي سره د مرکې پر مهال د بندې پاتې غلې ذمواري پر یوکرین واچول او ویل چې کیف په تور سمندرګي کې ماینونه ایښي او کښتۍ ډوبې کړي چې د غنمو د کښتو د وتلو مخه یې نیولې ده. یوکرین دا کار روس ته لاغې وکړ چې روس د فبروري په 24مه د ځمکې او هوا له لارې بې له اشتعال پراخ یرغل وکړ او دا یره پیدا کړه چې ښایي د تور سمندرګي مهم بندر اوډیسا د نیولو لپاره به خپل سمندري ځواک وکاروي. پوتین وویل ما مخکې هم خپلو ټولو همکارانو ته څو وارې ویلي چې هغوی د ماینونه پاک کړي او د غلو بار وړونکي کښتۍ دې له بندرونو څخه وځي. موږ نړیوالو اوبو ته په پوره امنه طریقه او بې له څه مسلو د دوی د وتلو ضمانت ورکوو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مریه امیرزاده ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري پښتون کام پرست ګوندونو او مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په اړه اندېښنې ښودلې.
دا ټاکس چې کوم دی یا دا ډیل چې کوم دی دا د پښتنو خلاف دی. دا پښتونخوا د شتګرتو ته بیا حواله کولو یو پروسس دی.
په بلوچستان کې له مودې راهیسې د اوبو کمی په داسې وخت کې لا پسې زیات شوی دی چې سږ کال هم هلته د پشکال بارانونه تر اوسه نه دي شوي.
مځکه کې اوبه ودرېدې چې دوی بل غرو زراړې لاره سبې اوبه راړې هغه اوبه هم وچې شوې. یو خو اوبه دونه کاختی ده چې بیخي نسته.
او وا بوري چې د پیښور سودون کې د بجلی د نشټوالي په اړه سوای
ډیر زیات تیر او ګرمیم ډیر به انتها ده. بل دا خبره ده ماشي ډیر زیات نیمه ګنټه بجلی او پنځه شپږ ګنټې نه.
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. پښتون کام پرست ګوندونو او مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په اړه اندېښنې ښودلې دي. دا تر هغې وروسته دا چې د جون پر دویمه تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب د نامعلومه وخت پورې د اوربند پر غځولو سلا شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند، قامي جمهوري غورځنګ او پښتون تحفظ مومن مشرانو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی کابل ته له پاکستانه د ورغلي 50 کسیزه جرګې او هلته د افغان طالبانو په منځګړتوب د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه لري. دوی ویل چې دا چرته د پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ پیدا کولو ته لار برابر نه کړي. په جرګه کې شامل د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرستر محمد علي سیف د جون پر درېمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې له تحریک طالبان پاکستان سره نامعلومه وخت پورې پاوربند سلا شوي او مذاکرات په دوام وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال گوهر مسید راکوي.
د بیلابیلو قوم پرستو ګوندونو مشران د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ شوی مذاکراتی جرګې ته د شک په نظر ګوري. عوامي نېشنل ګوند، قامي جمهوري غورځنګ او پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو د دغو مذاکراتو غندنه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موږ د امن غوښتونکي یو، خو چې خبره د ټولو په مخه سپینوي. د زیات کړه
خبره کیږي دا ډېره ښه خبره ده، خو یاره چې په صحیح لار باندې وشي. هسې نه چې مونږ بیا په غلط طریقه راتاو شو، لکه څنګه چې مونږ په قطر کې ناستو. اول تم چې کم جانو دې مذاکرات وکړه چې په هغې نن نتیجه نشته. په دې کې یو ښه صحیح زمین په کار دی. لکه مونږ دا وایو چې څو پورې چین، د څو پورې ایران، د څو پورې افغانستان او پاکستان، دا څلور واړه په یو پیج نه راغلي او دوی په یو ځای باندې ناست نه. نو زما خیال دی چې دا امن کو په سب خبرې وشي، مذاکرات، نو دا به همداسې سر ته ونه رسي.
د پښتون ژغورنه ګنګ مشر منظور پښتین د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مذاکرات یو ډرامه ده. ریاست او حکومت د قبایلو حل نه اخلي، خو د ټي ټي پی سره مذاکرات شروع کړي دي. د زیات کړه
مسله دا ده، ریاست په یو وطن کې په یو علاقې کې پوره پوره مایده کوي او د هغې علاقې د خلکو سره خبره هم نه کوي.
دا یعنی چې دوی کوم دغه یو پالیسیز به دغه پالیسیز چې کومه ملبا ده هغه بیا په دغو خلکو راچول غواړي. موږ د جنګونو نه تنګ یو، زمونږ په خاوره کې نور جنګونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي، څه سټیج سیستم نه جوړوي. موږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په آخر کې د یو نوي جنګ سبب ګرځي.
د قومي جمهوري غورځنګ مشرانو بشرا ګوهر او عبدالله ننګیال دغه جرګې ته د سازش نوم ورکوي. دوی خپل نظر د مشال ریډیو سره په خبرو کې صدا سي وړاندې کړو.
دا ټاکس چې کوم دی یا دا ډیل چې کوم دی دا د پښتنو خلاف دی. دا پښتونخوا د شتګرتو ته بیا حواله کولو یو پروسس دی او د دې سره سترونګلی کنډم کوم.
عبدالله ننګیال بتنه يم، د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مرکزی ارګنایزر يم. اول خو موږ د امن په هیڅ صورت باندې مخالفت نشو کولای او ټول عمر د سولې لپاره جدوجهد کوو. خو دلته د چکمه جرګې خبره ده، نو دا جرګه چکمه ده، ماته دا جرګه یو سرکاري یا یو فریق تایب جرګه زیات ښکاری او د منځګړی توپ چې کوم اصلي چهره ده د جرګې چې جرګه کیږي د منځګړی توپ خاطر باندې، نو هغه منځګړی جرګه ماته کم ښکاری.
خو په بل اړخ د خیبر پختونخوا ویاند او د ټي ټي پی سره مذاکراتي کمیټه غړي بریسټر سیف مشال ریډیو ته را لېږلې پیغام کې ویلي دي چې ټي ټي پی سره 15 ورځې پس بیا جرګه کینی او د امن کوششونه مخ په وړاندې بومځوو.
سره مذاکرات کې نندا فائنل اگریمنٹ دی دی سیز فائر ایکسٹینڈ کو تا حکم سانی ہے کہ بس دغه د چې ترسو پورې داسې سو دغه غونټه مس ہے پونشي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فائر بندي سره غټه خلاف ورزونه شنو د دې د طرف نه فائر بندي چلیږي، یعنی هغه مخ کې فائر بندي ختم شي وو. د دې د زمونږ سره یو خدای ګری کړه او بل چې دینو مذاکرات روان دي، بس لکه فائنل څه فیصله ته خلانی راغلی خو دی یو دور ختم شو روزه اده دینه پس چدین ان شاء الله اوسبا مزید میټینګونه کیږي. نو دا د دې پریس ریلیز کې کومه غی ایشو کړی دی، دا متن وسره مونږه اګری کړ، نو اغي د خپل طرف نه ایشو کړ. مونږه فارملی پریس ریلیز یې د ایشو کولو ضرورت نه غنو، خو چې څوک مرګری ته پوسټ کړي نه ته وایو چې آو دس از دی اگریمنٹ چې فائر بندی شوی دا اور بندې تر تا حکم سانی. او بل خبردار چې نور کوم غی سره اوټسټینډینګ ایشوز دی باندې خبرې روانې
د یدونه ور دی چې د جون په 2مه د ټي ټي پی سره مذاکرات لپاره افغانستان ته تلې جرګه یو ورځ په کابل کې تیرې دو نفس د جون په 3مه پاکستان ته واپس شوې دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو څخه یوې 50 کسیزه جرګې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو سره مذاکرات کړي دي. اسن چې تاسو واورید، د جرګې غړي وایي چې په دې مذاکراتو کې طالبانو د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت کړی او اصرار کوي چې باید د قبایلي سیمو آزاد حیثیت پر ځای وساتل شي. طالبان ولې دا غوښتنه کوي او آیا د حکومت لپاره به منل ممکن وي؟ په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو څخه سیاسي، ولسی، مذهبي او قبایلي مشران په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو نو وروستو هیواد ته راستنه شوې دي. دا مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب کیږي چې مرامې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول دي. د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د نورو ترڅنګ د طالبانو یو غوښتنه دا هم ده چې د قبایلي سیمو پخوانی حیثیت د برقرار وساتل شي او دا د خیبر پختونخوا برخه نوی. طالبان ولې دا غوښتنه کوي؟ په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د سیاسي او سیمه ییز چارو شنون کی ډاکټر عرفان اشرف وویل چې پارلیمان د یو اوږد عمل نه وروستو د فاټا د انضمام په اړه په اکثریت سره قانون منظور کړی دی او اوس به له دغې په شا کېدل اسان کار نوی. نوموړي زیاته کړه چې طالبان له دې لارې خپل تنظیمي جوړښت او مالی حیثیت قوي کول غواړي.
د ټي ټي پی لیډرشپ سکوم دا هغه محسود قبایل دي او که تاسو نارت وزیرستان او ساؤتھ وزیرستان ته وګورئ، محسود قبایل سره د بارډر علاقې نشته. دا بارډر علاقې افغانستان سره سکوم دي، دا وزیر قبائل سره دی پاکستان او افغانستان کې دوړو بارډر سکوم دا ډېر غټه بلیک اکانومي دا کچره یو هم ملیټنٹ ګروپ په دې علاقې کې سروایو کون غواړي نو هغه لپاره دا ډېر ضروري ده چې هغه بارډر ته اکسس دې هغه فری وي او همدکه پیسې سکوم ملوېږي د کې په پارټي سکوم دا یو حصہ ملیټنسي ته وده ورکونه کې لګي
د جرګې غړي وایي چې مذاکرات ډېر په ښه انداز تر سره شوي دي او اوس مهال وسلوال طالبان په اوربند باندې رضا شوی دی چې د سیمې د امنیت په حواله یو لوی پرمختګ دی د جرګې یو غړی او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله وایي چې په مذاکراتو کې د دواړو خواوو بلابل تجویزونه وړاندې شوی دي چې راتلونکي وخت کې به پرې خبرې کیږي نوموړي زیاته کړه چې د فاټا د انضمام په حواله د جرګې د خپلو غړیو هم بلابل نظرونه دي چې بحث ور باندې کیدی شي
موږ جرګه کې مختلف الخیال خلک دي خو د فاټا مرجر چې کم شوی دی نو زموږ سره په جرګه کې کم خلک دی دا هغه هم سپریم کورټ ته تللی دي د پارلیمنت خو زموږ تاب نشته دی چې مثال هلته موږ یې بل واپس کو نو هم دغه لیول باندې خبرې روانې دي ان شاء الله هوپ فلی زه خو جرګې او ممبر یم زما خپل ذاتی رائے هر څنګه کېدی شي خو په دې وخت کې موږ دا هر څه ډیمانډ ته په صحیح دغه باندې غور پې کوو او د فریقینو چې هر څه خبرې
سرچینې وایي چې دې جرګې ته د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو مرسته ترلاسه ده خو حکومت په ښکاره د جرګې سرکاري حیثیت نه مني بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان او د جرګې یو ګډونوال بیرسټر محمد علي سیف وویل چې د فاټا د انضمام په حواله د طالبانو دریځ اورېدلې دی او هغه ته ویل دي چې د قانون د بدلون خپل طریقه کار وی او دا غي لپاره به د متعلقه خلکو او ادارو سره خبره کول وی نو موري زیاته کړه
دا جرګه چې دا نو دا د حکومت د طرف نه نو نه پدې کې د حکومت د نمائندګۍ سره کوېشنو دا د قبایلو او د پښتنو یو جرګه وا کما چې ټي ټي پی سره مذاکرات کوي د فاټا حواله سره د اغي موقف دا دی چې د فاټا د انضمام چې دینو دا اغي نه قبولې او اغي وایي چې دا د واپس خپل زوړ حیثیت کې بحال شي او زمونږه اغي سره په دې خبره باندې د دوه ورځې تقریبا مذاکرات وشو نو زدا ګړم چې دا مسله به په افهام او تفهیم باندې بدل سلاره رو باسو مذاکرات او جرګه او خبرې چې دینو دا اغي بنیادی مقصد هم دی چې چرته دا سلاره رو باسي چې هغه دواړو فریقو ته قابل قبول وي
د خیبر پښتونخوا د سیاسي او ولسی مشرانو د جرګې او طالبانو ترمنځ په کابل کې د مذاکرات په داسې حال کې ترسره شو چې د افغانستان پولي ته نږدې سیمو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه ګړندې شوي دي او ځایي خلک د بدامنۍ پیښو اندېښمن کړي دي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو د پیښور سیدونکو د بجلی د نشټوالي لامل سره ټکوي دی وای چې د جون په ګرمۍ کې د لوډ شیډینګ نه سخت تنگ راغلی دی دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د بجلی د شارټفال زیاتېدو له وجې لوډ شیډینګ زیات شوی دی د شارټفال معنی ده چې د طلب سره سم هغه عمره بجلی نه پیدا کیږي چې څومره ضرورت وي دا چې دا مهال په ملک کې شارټفال څومره میگا واټ دی او څومره بجلی ته ضرورت دی په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری نو
د ملک نور برخو په سیر په پیښور کې هم خلک د بجلی لوډ شیډینګ تنګ کړي او دوی وایي په دې ګرمۍ کې سخت کړاو سره مخ دي یو اندازې مطابق د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د تونه تر لسو ساعتونو پورې او بیا په کلیو کې د شپاړسو نه تر اتلسو ساعتونو پورې لوډ شیډینګ روان دی د پیښور وګړي د بجلی لوډ شیډینګ په اړه مشال ریډیو ته وایي
ما نوم کاشف دی زه چمګنی موړ ډېر زیات تیر او ګرمۍ ډېره بې انتها ده بل دا خبره ده ماشي دي ډېر زیات نیمه ګنټه بجلی او پنځه شپږ ګنټې نه والله زموږ حکومت نه دا خواست چې لوډ شیډینګ ډېر زیات خوشي لږ گزاره وکړي چې ځکه جون میاشت ډېره سخته ګرمۍ ده ماشومان ته ډېر سخت تکلیف وي هېڅ هم اوس کې نشته صرف یو پکې هم نه هغه پکې بس پکې لګو او هغه هم بجلی کلی یو کله نه
زه جاوید هم لنډي سره کې اوسېږم بېګا تقریبا بارہ بجې بجلی او سار نیمه ګنټه راغلی او بس بیا تللی اوسه پورې نه راغلی
نوم می جی شہزاد دے سربند علاقے ایم جی دول سنا خو تر سلور و پنزو بجو پوری منی او دے خوا چھ دے دورزی دے پیکج بانی گھنٹا بھی او گھنٹا نی او جی دے ہاتھو کہ وہ گرمی آسیم دا ستا پتا ہے جی گرمی خڑی رہی نو لوڈ شیڈنگ جی را کم شی نو بہتر خبر ہے جی ہم صاحب پکیرا غم لگا جی جی بس گاڑی نے بیٹری پوزا کو پاگے بانے گزارا پہ بچو تکو گی نہیں کی گی
دو بجلی شعبے ماہرین وائی دا محل پاکستان کی دا بجلی طلب ڈیر زیاد شوائی او دا دغی طلب پورا کول لپا رہی پیداوار ناکافی دائی چل وجی لوڈ شیڈنگ زیاد شو او بللو یا وجی دا بجلی جوڑولو کارخانوں کی استعمالی دن کی کویلے آر ایل این جی یا قدرتی گیس او فرنس آئل پنرخونو کی لوڑوالا دائی دغه کارخانه د گرانه لوجی د خپل استعداد نه کما بجلی پیدا کوي د پاکستان د توانای او پاور ډیویژن وزارت تر مخه دا محل په پاکستان کې یو اندازې مطابق په مجموعي توګه د بجلی شارټ فال یا کمای شپږ زره او وسوه میگاواټه ته رسیدلی او د بجلی پیداوار شل زره میگاواټه باندې ولاړ دی خو طلب یې شپږ ویشت زره میگاواټه نه هم پورته شو د پاکستان وفاقی حکومت په بیا بیا ویلی چې دوی هڅه کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ راکم کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په بلوچستان کې لمودې راهیسې د اوبو کمی په داسې وخت کې لا پسې زیات شوی دی چې سږ کال هم د پشکال بارانونه لا تر اوسه نه دي شوي. د صوبې د پښتون میشتې سیمې خلک وایي په زیاتره ضلعو کې د سکلو اوبه ډېر په ګرانه ترلاسه کیږي. دوی وایي یو پلو د اوبو سم انتظام نشته او بل خوا د باران نه کېدو له کبله په ځمکه کې دننه د اوبو سطح دومره ښکته شوي چې راویستل یې د هر چا د وس خبره نه ده. بلخوا د صوبې د پلان جوړونې وزارت وایي دوی له ټولو ضلعو څخه وړاندیزونه غوښتي دي چې په راتلونکي بجټ کې ورته مناسب پلان جوړ کړي. تفصیل د بوریوال کاکړ ناو.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو خلک وایي د وچکالۍ له کبله یې د زراعت تر تباه کېدو وروسته اوس د څښلو اوبه هم ورځ تر بلې پر کمېدو دي. د دوی په وینا ځینې ضلې څه ناڅه ښې دي خو په ځینو ضلعو کې حالت دې ځای ته رسېدلی چې خلک په پیسو لا هم ډېر په ګرانه اوبه پیدا کوي. د صوبې مرکز کوټه په هغو سیمو کې شامل ده چې تر مځکه لاندې د اوبو سطح یې اوس دومره کښته شوی چې عام خلک یې د را ایستلو وس نه لري. د کوټې یو اوسیدونکي سلیم خان د جون پر درېمه مشال راډیو ته وویل هلته په مځکه کې یو پلو اوبه نسته او چېستا هغه بیا دومره تروی دي چې د څښلو نه دي.
په ګرده کوټه کې د څښنګو اوبه نسته، د کوټې اوبه کښېنستلې دي او ټینکۍ والا چې درله راوړي هغه هر ورځ د پټرولو ډیزل چې ګرانېږي د دې سره د شپږ سوه ټینکۍ اوس ولاړله دوه نیم زره له ورسېده. دوه نیم زره روپۍ د یو غریب د دوه ورځو دیاړي والا نو هغه د دوه ورځو دیاړي دی به اولاد ته څه ورکوي په خپله به څه خوري. نو هغه دوه زره روپۍ باندې چې یوه ټینکۍ راغواړي په دوه نیم زره هغه خو انسان ته ډېره ګرانه پرېوځي.
سلیم خان وویل دا اوبه هم یو پلو ډېر په ګرانه پیدا کېږي او چې بیا پیدا هم سي نو صفا اوبه ورته نسي ویل کېدای. د پښین اوسیدونکي نصیب الله مشال راډیو ته وویل چې د دوی له سیمې خو ګڼ شمېر خلک اوس د اوبو د نشتوالي له کبله لوی ښارونو ته تللي دي. ده وویل په ځینې سیمو کې څه نا څه ګزاره کېږي خو په ځینې سیمو کې بیخي د نه برابر دي.
دلته مطلب ټینکۍ په زر په دوه سوه روپۍ راولي خو په هغو باندې وار نه کېږي. مثال دویمه درېمه مطلب هغو ته وار راوځي دا کورنۍ ته چې مثال اوبه راوړي چونکه بارانونه نسته کتسالي ډېره زیاته ده. سږ کال په نسبت تر نورو کلو سږ کال ډېره سخته خلک باندې ډېرې پریشانۍ تېرېږي او ډېر پریشانه دي چونکه په ماجوتانو کې مطلب خلک مطلب بنځونه کوي اودسونه کوي د اودسو اوبه نسته.
نصیب الله وویل پر ښارونو بوج ځکه زیات شوی دی چې په کلیوالو سیمو کې د زراعت تر تباهۍ وروسته خلک اوس ښارونو ته کډې کوي. لورلای یو له هغو سیمو ده چې د نورو پرتله وچکالۍ زیاته ځپلې ده. هلته یو شمېر کلي داسې دي چې د وچکالۍ له کبله یې نږدې ټول خلک شارونو ته کډه شوی دی. د لورلای یو اوسیدونکي سمیع الرحمن د جون پر درېمه مشال راډیو ته وویل سږ کال د خلکو او په ځانګړي توګه غریبانو مشکلات دومره زیات شوي دي چې وضاحت یې نسي کېدای. ده وویل یو پلو په مځکه کې اوبه پر ختمېدو دي او بل پلو ورسره د ټینکرانو مالکان هم د پټرولو او ډیزلو له ګرانېدو سره قیمتونه پورته کوي.
په مځکه کې اوبه ودرېدې چې دوی به له غرو زراړي سارا سبي اوبه راړي هغه اوبه هم وچې شوې. یو خو اوبه دونه کاختې ده چې بېخي نسته. ذات ټینکرانو والا هم
چې آرڈر ورکې چې اوبه راړه دی هفته بعد راړي، هفته بعد چې دراړي هم پیسې هم ډبلې ورکوه او سوالونه هم ورته کوه، زارۍ هم ورته کوه، بیا یې دی دراړي. بس د دوی خو هم قصور نشته، اصلي دا دوی چې بارانونه نشته، په مځکې کې اوبه ودرېدلې، حکومت خو پایپونه واچول، حکم یې برمې سې ووالي هغه وچې شوې، په مځکه کې مو اوبه نشته او ټینکران والا هم نه دي ملامت.
د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال راډیو ته وویل هلته چې د څلو د اوبو مسله څومره جدي ده، هغومره حکومت ورته بې وسه دی. د وویل په صوبه کې ډیمونه جوړ دي، خو له کلونو راهیسې د باران نه کېدو له کبله دا مسله ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د راتلونکي بجټ لپاره له ټولو ضلعو څخه په دې اړه وړاندیزونه غوښتي دي چې څه ډول له خلکو سره د څلو اوبو په ترلاسه کولو کې مرسته کېدای شي.
مور باقاعده ایم پی ایز او د پسرانو د ډیپارټمنټ د ټولو زخه مور دا تجاویز غوښتي دي چې د اوبو په حواله باندې د خلکو د ښې د اوبو په حواله باندې سي په ځینو کې سستا هغه مشترکې، نو مور به کوشش وکړو چې کم مناسبه تجویز په هغه باندې مور عمل درآمد وکړو. نو مور د ټولو سټیک هولډرو سره ورته کیو ان شاء الله چې مختلف تجاویز راشي، مور ورته ګورو چې کم یو څه معقوله تجاویز وي د اوبو د خلکو د اوبو د مسلې د حل لپاره په هغه باندې مور ان شاء الله غور کوو.
نور محمد دومړو په رسمي غونډو کې به وفاقي حکومت ته هم حالت بیانوي چې هغوی هم د بلوچستان د ولس د دې جدي مسلې په هواري کې مرسته وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جنوبي وزیرستان د انګور اډې سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی په علاقه کې د تعلیم، صحت، روزګار موقع نشته چې له امله دوی له مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي دا د ژوند بنیادي سهولتونه دي چې دوی ترې محروم دي. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله خان مشال ریډیو ته وویل چې ځایي انتظامیات دوی په مسلو باندې کار کوي او کوششونه روان دي چې دغه خلک هم سړکونه، روډونه، هسپتالونه، بجلی او موبایل نیټورک ولري. نور تفصیل د اشتیاق مسید نه ورو.
د افغانستان پولیس سره ابود د سویلي وزیرستان انګور اډا سیمې اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت دوی ته په خپله سیمه کښې د ژوند بنیادي سهولتونه نه ورکوي چې په وجه یې په خپله سیمه کښې خلک تریخ ژوند تېرولی بنې مجبور دي. په دغې برعکسې د انګور اډا اوسیدونکی محمد رسول مشال ریډیو ته ویایي
انګور اډا علاقه ښلی علاقه د ډېر وخت نه نرم پته شوې ده. داس حکومت خدای کړی دی چې وکړه علاقه ته نظر نشته چې په علاقه نظر وکړو، ځکه چې دلته نه سکولي نشته، نه روډي نشته، نه بجلی شته، نه نیټورک شته، او نه دغه شایي انتهایي ضرورت هم شته. دا وکه ثبوت نشته چې دلته یوه خښته د سرکار د طرفه موږ وویني چې دلته لګېدلې وي.
د انګور اډا یوه بل اوسیدونکي خبرې هم وروي.
مو نوم دی وحید الله وزیر. په انګور اډا نشته حقوق، نه ملاویږي، نشته د روزګار هېڅ سیستم نشته. اوس کته به دا ټیم چې موږ د بارډر څنګ ته ویلوړي مخامخ د موږ بارډر دی، هېڅ روزګار نشته، نه په انګور اډا کې ټیکټرۍ شته، نه بل داسې روزګار شته، او نه د چاني کاری شته، او بې روزګاره یو څوک چې د موږ د غریب عوام ګناه څه دی؟ نشته دا سهولت راڅکه چې موږ 250 د زری پی رزونه هر سړی کور ته یوسي. موږ د ږغ اوس څوک شته نه، د موږ ملي علي وزیر په جیل کې دی، موږ د ډېرې وختۍ سره مخامخ شوي یو چې دا اوس کومې خبره موږ د تو سره وکړله. دا موږ د افغانستان په نیټورک باندې، افغانستان په ټلیفونه باندې، په سیګنال باندې موږ د تو سره خبره کړي، دا یې خپل استعمالوي او موږ د موبایل مته هم نه لګي، او موږ هېڅ طریقه نشته د سهولت هېڅ د ژوند هېڅ لار نشته سره.
مشال ریډیو چې د انګور اډا اوسیدونکي غوښتنې د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله مخې ته کښې شوې، د هغوی ځاو په دا رنګ و.
انګور اډا خو چونکې میر کراسنګ پوینټ ده، د میر بارډر ده، د میر څومره ټریډ ده افغانستان سره، په زیاتر په دا طرف باندې کېږي. نمبر یک باندې خو چې کومه بجلی ده، پاور سپلای ده، پوره د مټې کومې لګول دي، کمبې لګول ولا لګیا دی. نو امید دا ده چې ان شاء الله اخر بارډر پر ویزر نظر بجلی لوړه شي. دې نه علاوه چې د کوم د دی روډ ده 1-2 انګور اډا تقریبا 55 کیلومیټر یا 50 کیلومیټر رسی، د دې ریهیبلیټیشن، وایډنینګ، د دغه ریکنسټرکشن چې دی دغه کنسلټنسی شوې ده، نو ان شاء الله د نړۍ چارو په لګیا شي. ورسره ورسره چې کوم یا هیلت ولا یا ایجوکیشن کوم خبرې دی، بی ایچ یو شي چې کوم نان فنکشنل بی ایچ یو دی انګور اډا، هغه فنکشنل شو. ہر قسم سہولت موجود تھا پشاور تاج سمرا دا بی ایچ یو لیول پچار ہوئی حکومتی لحاظ بندے پورا دے کاروبار کا اول دی یا کاروبار موقع جڑا اول دی نو کاروبار ہو جسمرا لوکل خلق کولا شی پکیم لیول کولا شی حکومت طرف نو ہے اس کیس مدی تا نو روک آؤٹ ہوئی نو ایسے تاڑی نو نو ایسے داسے بندش ہوئی ٹیکونا جڑا اولا شی مارکیٹا جڑا اولا شی ادی حق تھا موبائل ٹاور بندے چار لگیا دو اسٹیٹس ہم علیم کا میز تقریباً 90% سمرا علاقہ دو دے سب ڈویژن وانا دا دے نیٹ ورک شروع لالا
دے انگور اڈا اسی دن کے دا ہم اوویل چے دے پاکستان حکومت دے دوی سمیتا دے جوند بنیادی ضرورتونا زر ورور نرساول بیا وہ دوی مجبور وی چے احتجاجی درنیک شیخ پلے وشتنے دے پاکستان حکومت تا مخومخ کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د غرمې دولس نیو بجې شوې دي لړ خبرونه د ملیحا میرزاده ناور
قوم پرست مشران او گوندونو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په منځ کې توپ د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه مشرانو د جون په درېمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا د پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ ته لار برابروي. د جرګې غړي او د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف پرون مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ تر نامعلومه مودې پر اوربند غزولو صلاح شوې ده. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره په مختلفو مسلو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې ونیسي خبري غونډې ته وویل چې پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو لپاره د افغان عبوري چارواکو او نورو سره د خبرو اترو په ګډون ګامونه پورته کوي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي په گوادر کې ترقیاتي کارونه په سم ډول نه دي روان. دا خبره نوموړي پرون گوادر ته د دورې پر مهال وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان ساحلي ښار گوادر کې د ایسټ بے ایکسپریس وے نوم د موټر وی سړک پرانستې دستورې پر مهال ویل چې په دې سره به د سړک للارې سامانونه کراچۍ ته رسیږي. د بلوچستان چارواکي وایي په صوبه کې د سکلو د اوبو په سنجیده مسله خبر دی او د حل لپاره هلې ځلې روانې دي. د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ پرون مشال ریډیو ته ویل په صوبه کې چې د سکلو د اوبو مسله څومره زیاته د حکومت یا غومره په حل کولو کې بے وسه دي خو نوموړي زیاته کړه د مسلې د حل لپاره کوششونه روان دي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت ته چپې درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور لګېدلې دی. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې رتې رسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلې دی سیرما پرته ده. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې اوسېدونکي د اور د وژلو هڅه کوي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه تورونه رد کړل چې ګواکې ځواکونه له تور سمندرګي څخه د یوکرین د غنمو د صادراتو مخه نیسي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو لنډ خبرونه مو د ملیحا میرزاده نه اوریده. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه رپورټ رد کړ چې وایي د دوی واکمنۍ د داعش ډلې او د پخواني دولت ته امنیتي ځواکونو لخوا تر ګواښ لاندې ده. په دې رپورټ کې چې تېره اونۍ امنیت شورا ته وړاندې کړل شوی و راغلي چې طالبان ښایي د موسم له ګرمېدو سره د دې دوو ډلو له حملو سره مخامخ شي. نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوږی نشي جوړولی.
اسلامی امارت لکھا وقت سے کنٹرول دے خارون پلاس کے آخر دے دے داعش پنامہ پدیدہ سے وحد کیا ہوا بولے اس نہایت کے صاف حال ترسی لے گیا فیصد ہم نہ دی پاتے وہ ظاہری وجود دے نہ لری نمدار از دے مقاومت پنام سوک بغاوت پندلاس پوری کی دفسی وی دیا لمن ضرور سی کوم فزیکی حضور مغنوی نه نه کوم جبهاوینو د پکېدو د بار اسلامي امارت قاطع ده او ډیر ضرب ان شاء الله سره کنټرول سی او سره نورمال حالت را اوري.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی. راپور زیاتوي چې د هوا له تودېدو سره ښایي جګړې زیاتې شي ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. په راپور کې همدارنګه زیاتونه شوې چې داعش او القاعده له 2023 کال مخکې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري. په امریکا کې د ډیموکراسۍ د دفاع د بنسټ مخکخ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو.
د داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنګیالیو شمیر یې هم کم دی. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یوه ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي، پر خپله بقایې تمرکز کړی. دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دی.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي، په دوو ډلو ویشل شوي دي، یوه د مصلحت غوښتونکو او بله د توندلارو ډله. خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک په کې ډېر دی. راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته له رسېدو وروسته د خپلمنځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومتولي له ګډوډیو ډکه او پاشلې ده، او دا لیوالتیا په کې زیاته ده چې له خپلو پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو په سواد پریس کلب کې پروند ماحولیاتو ساتنې یوې ټولنې د سکلو د پاک اوبو او صفایي د اهمیت په اړه یو دستوره کړي. د سواد ماحولیاتو ساتنې غیر دولتي ټولنې انوایرمنټل پروټیکشن سوسایټي په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د نړیوالې ادارې یونیسف تر مخه په پاکستان کې 50% خلک د سکلو پاک اوبو ته رسایي نه لري. دغه راز 50% خلکو ته د صفایي یا پاکوالي بنیادي اصول نه دي معلوم. په غونډه کې ویل شول چې په هیواد کې د صفایي اصولو ته د کم پام له امله بیلابیل مرضونه مخې ته راځي چې د حل لپاره حکومت په اربونو پیسې خرچ کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
په سوات کې د چاپیریال ساتنې ټولنې پراجیکټ منیجر حسیب خان سوات پریس کلب کې خبریالانو ته ویلي چې د نړیوالې ادارې انټرنیشنل ریسکیو کمیټي په مرسته دوی د سوات په 25 کلو کې خلکو ته د پاکو اوبو استعمال او صفایي په اړه 4 کاله کې روزنه ورکړې. د دې ادارې مشر وایي چې دا ضرورت ځکه راپېښ شوې چې د یونیسف او یو ان ډی پی سروې تر مخه پاکستان کې د پاکو اوبو نشواله ده او عامو خلکو کې د صفایي په اړه پوهه د نش برابر ده.
د حفظانی صحت په اصول باندې یا د سټنډرډ چې کوم دی WHO سټنډرډ چې کوم دی چې کمی ته مونږه پاکي اوبه وایو، نو په هغه حساب باندې تقریبا 85% خلک زمون چې کوم دی نو اغلا اوس هم غندو وبس کی. خو زمون په دې ملک کې تقریبا لکه 15.5 کروڑ خلک داسې دي چې هغه ته بل چایس نشته خو غندو وبس کی. زمون په ملک کې تقریبا 45% خلک چې کوم دی تقریبا آلموسټ 10-11 کروڑ خلک جوړی دي. دې خلکو ته لا دا احساس یا پته نشته چې یاره کله چې خپل حاجت خلک د سر کې لاس په صابانه باندې انزل غواړي، کمی پورې لاس په بانه نه انزل شوی، نو تر هغه پوری دغه پوزلجات چې کوم دي لاس نه تلې نشي. نو که پرس کوم په هغه وخت بیا خوراک کو نو هغه زمون خېټي دزي.
یادې اداره کې کارکونکو کی خزو ته د صفای او پاک اوبو په اړه روزنه ورکونکو مریم بیبي وای چې دوی د پروژې د بجټ مطابق په 25 کلو کې سړو او په خاصه توګه خزو ته د صفای په اړه روزنه ورکړه. نو دې سره دغه کلو کې د خېټي سرمنې او صفای سره تعلق لرونکو روزنه ډېر کم شوې دي.
خزو ته بالکل دا معلومات نه و چې کم ټایم دي سي کریټیکل ټایمز دي چې هغه خلک لاسونه انځي کنه هغه سروي ساتي او واشروم ته چې زیب لاسونه هغه ته پتا نه و کریټیکل ټایمز. نو موږ چې اویرنس ریس کو نو هغه نه بس دا شو چې اوس خزو ته پته شتي چې کم دي سي کریټیکل ټایمز دي چې هغه باندې خلک لاس انځي. اوس چې ماشومان چې موږ وینو کنه هغه صفا پاک صافي او خزو ته دا هم پتا نه و چې هغه سهار چې خلک پاسین او ټوت برش کول دا ډیر زیات اهم یو خبره ده کنه. نو داسې موږ سره چې اویرنس سیشنز او هغه کې دا هم و چې تاسو چې اوبله زین او پلار چې هراسمنت کیږي نو هغه څه صورتونه دي چې کم کم ټایپ جسته چې هغه ته موږ هراسمنت وایو کنه هغه ته دام پته نه و نو دا ډېر زار ډیفرنسز دي چې اوس راغلي دی کلو کې
خبرې غونډه کې ناس عدنان خان چې د ماحولیاتو په هند او د کلو او کورونو صفای پاړه روزنه ورکوي وای چې د سواد په شمول ټول خیبر پختونخوا کې زیاتره کلو کې هم ولسته د بنیادی صفای پیدې او نقصاناتو معلومات ډېر کم دي
ودیزه کلام تاسو ته لومونه کلام کې چې موږ کوم خپل اکټیویټیز کول نو التی به له پاسه کس ورته دا ځی کسانو هغه زموږ طرف ته ډیره زیات ضرورت ده چې د لیټون نه نشته خلک کولاو د ساره لزی خو دې سي زیات کلی چې دی قبل شو یا په مډه به تحصیل کې شو چې موږ ته خلک وي چې تاسو راشي زموږ په کلی ګارو کې موږ ته ډیر مسلې دي او نن سبا خاص کر د پاکو بو ډیر زیات مسلې دي کوم چې د بو له ولو نه کال ته کال لاندې روان ده نن دغه شان چې دا خپل کوم کویو نه کوي وڅ شو نه اوس الټرنیټ بل سورس نشتی کچینه به غرونه کوي چینه وڅ شوې نو ډیټول ډیر زیات ضرورت ده
د ماحولیاتو په په دغه مقدمه ویل چې عام خلک کچري په خپل کورونو کې غسل خانه جوړ کړي د ضروري حاجت لپاره محفوظ تالابونه د پاکو اوبو استعمال او د لاسونو او خوراکي شیانو صفایي د بنیادی اصولو مطابق کړي او بیا د خپل کوسو او کلو صفایي خیال وساتي نو د ګندګۍ نه جوړېدونکي مرزونو او تکلیفونو کې 50% پورې بغیر څه اضافي خرچ کمې راتلی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15250 کیلو هرتز انټرنیټ تلاس رسته لره نو په مشال ټکي کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د ائتلافي حکومت ملاتړو د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان تازه سرګندونی غندلې دي او په دې اړه په سینټ کې تود بحث هم شوې دي په سینټ کې دا بحث تر هغه یو ورځ وروسته شو چې عمران خان د پاکستان له بول ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که اسټابلیشمنت سمې پریکړې ونه کړي نو تر ټولو زیات تاوان به بلو نو تر ټولو زیات تاوان به په واستورسي او ان هیواد په درې برخو وشل کېدی شي په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصلاح پوځي ادارې لپاره کاریږي بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د عمران خان سرګندونې غندلي شنون کې هم د نوموړي پر سرګندونو تنقید کوي خو د هغه د ګوند مشرانو او پلویانو یې د هغه د دریځ دفاع کړې ده په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وو
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر هغه بیان چې پکې نوموړي د هیواد په درو حصو کې د تقسیم خبره کړې تیر ورځ پرې د پاکستان په سینټ کې هم تود بحث وشو په دغه وخت د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر عرفان الحق صدیقی وویل عمران خان اوس داسې بیانونه ورکوي چې کچرې د وزیر اعظم منتخب نشو نو په هیواد کې به کورنۍ شخړه پیل شي او یا به په درو حصو کې تقسیم شي
ان الفاظ نے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچایا ہے ان کی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے
دا لاغې وسته دا چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون پر لومړۍ نیټه د یو شخصي ټلویزیون بول نیوز سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل که په دې وخت کې اسټابلیشمنت سمې فیصلې ونه کړي نو زه تاسو لا لیکلي در کوم چې دوی به هم تباه شي او ملک به هم په درو حصو کې تقسیم شي
زه تاسو ته په ترتیب سره وایم چې لیکل رئیس دوی راغلي روپۍ پرېوتې ګرانی راغلي سټاک مارکیټ لوېدلې اقتصادي مسلې زیاتې شوې د خراب اقتصاد تر ټولو زیات تاوان به پوسټ رسي چې کله پوسټ کمزور شي نو نړۍ به زموږ نه اټمي وسلې واخلي چې په غلطو لاسو کې ورنشي لکه اوکراین کې چې څه روان دي زه تاسو ته وایم چې پاکستان به درې ټوټې شي
د نوموړي د دغه مرکه د خبرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو هم تاوته بحثونه روان دي د پاکستان وزیر اعظم چې دا وخت د ترکی په سفر دی د جون پر 2 مې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي دی چې دا وخت په ترکی کې یو شمېر لوسنامې لاسلیک کوي عمران نیازی ته هیواد خلاف ښکارا دړکی ورکوي شهباز شریف لیکي ک د داسې ثبوت ضرورت وی چې عمران نیازی د ولسی چوکۍ لپاره اهل نه دی نو د هغه ورستۍ مرکه کافی ده خپل سیاست کوا خو ل خپل هدا ما وړاو د پاکستان د بیش خبره مکوا. عمران خان دا دریز له هغه ګوست خپل کچې د 2023 کال د اپریل پر لسمه د هغه وخت اپوزیشن ګوندرو په اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په وړاندې کولو سره د دوه حکومت ختم کړ. له دغه وروسته عمران خان د ملک په بیلابیلو ښارونو کې پراخې جلسې او د مې پر 15 اسلام آباد ته لاریون هم وکړ. بلخوا خبریال او د سیاسي چارو شنونکي افتخار احمد د جون پر 2 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي عمران خان اوس غیر آئینی او غیر قانوني کارونو ته لاس اچولی.
حیرانی چې دا کس لوبی کوي که د ووټ په ذریعه لري کړي نه ستا خلاف څه سازش شوې نه څه انقلاب راغلی نه څه فوجي کوتتا شوې چې څه هم وشول هغه دننه په پارلمان کې وشول او ټولې نړۍ ولیدل. اوس چې ته څه کوي دا د فوج خلاف هم دی او زه په افسوس سره دا وایم چې اوس د خپل ځان سره زیاتی کوي او د هیواد سره هم
دا. پاکستان پیپلز ګوند په خپله ټویټر پاڼه د جون په لومړۍ نیټه د پخواني ولسمشر او د ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په حواله ورکړي چې نوموړي د عمران خان د بیان غندنه کړې او ویلي دي چې دا خبره یو پاکستاني نشي کولی بلکې دا د مودي ژبه وایي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دا بحث هم روان دی چې د پاکستان د تقسیم بیان د یو پښتون یا بلوڅ سیاستوال لخوا ورکړل شوی وي، نو تر اوسه به پرې د غداري مقدمه هم درج شوې وه، خو عمران خان ته څه نه ویل کیږي. همدغه پوښتنه مې د خبریال افتخار احمد نه وکړه چې عمران خان که د هیواد د پوځ یا ادارو خلاف بیان هم ورکړي نو هغه ته څه نه ویل کیږي. خو د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړی علي وزیر د ریاستي ادارو خلاف د بیان ورکولو په تور په جیل کې دی. په ځواب کې افتخار احمد وایي
ستاسو پوښتنه بیخي سمه ده، ما په خپل پرونی پروګرام کې هم ادا ویلي و که داسې خبرې کوم پښتون بلوڅ او یا سندي وګړي کړي وای نو اوس به یې پورته کړی وي. اوس د پاکستانی ادارو ته دا فکر کول دي چې دوی د یو داسې کس په لاسو کې لوبیدل غواړي، ځکه چې موږ خو یې ودرولی نشو او که غواړي نو بیا به یې هم دغسې نتیجې وي د کومې چې هغه نن دړکه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې لرکل شوی وزیر اعظم عمران خان پر دې غوښتنه ولاړ دی چې باید اسمبلی ماتې او په ملک زر تر زره عام انتخابات وشي. بلخوا د موجوده ائتلافي حکومت مشران پر عمران خان دا تور هم پورې کوي چې اسلام آباد ته یې د خپل لاریون پر مهال د خیبر پښتونخوا سرکاري وسایل کارولي، خو نوموړی دغه تورونه ردوي.
خبرونه او فریادونه
تیر دی نباسی پام
کوا گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
راغلی جمهوریت اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے 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 خودر تے وئی دی میو جی پام کوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر اوسیدونکو وایي په مرکزی روغتون کې د شکر د ناروغۍ لپاره د انسولین ستنې کم شوې دي چې له وجې ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی پرون مشال رادیو ته ویل چې د زیاتره ناروغانو اقتصادي حالت ښه نه دی، نو ځکه حکومتي انسولینو ته ضرورت لري. د شکر یو ډول ناروغانو لبلبا یا پینکریاس انسولین نشي جوړولی یا کم جوړوي. انسولین یو داسې کیمیایي ماده یا هارمون دی چې په وینه کې د شکر مقدار کنټرولوي. کله چې د یو کس وجود انسولین نشي جوړولی یا کم جوړوي نو بیا ستنو ته ضرورت وي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری نور.
د خیبر زلی وګړي وای هلته د دوی په مرکزی روغتون کې د 13 میاشتو راهیسې سرکاري انسولین یا د شوګر دوای ختمه شوې او په شخصي میډیکل سټورونو کې د اخیستو وس نه لري. په لنډ کوتل کې اختر علي شینواره مشال ریډیو ته وای
زه خپل شوګر مریض یم، خو کله مونږ د تحصیل لنډ کوتل هسپتال لتلی یو هغه تم ډیمانډ کړه دی چې مونږ له شوګر انسولین راکړه دوایی را کړه، نو په جواب کې مونږ ته یی چې دا ختم شوې ده. تقریبا چې لس میاشتې وشوې چې په تحصیل لنډی کوتل کې دلته په دې هسپتال کې دوایی ختمه ده. شوګر هغه د مریضانو ته ډېر زیات تکلیف دی، او یو خو د غربت دی، بله ګرانی شوه، بل دا دوایګانې ډېرې زیاتې ګرانې شوې. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کړو چې فوراً دا د انسولین هم مهیا کړی شي او میډیسن هم مهیا کړی شي.
مدني فعال عمران شینوار وایي چې په کار ده د خیبر مرکزی روغتون چارواکي د انسولینو د ویش لپاره یو ترتیب جوړ کا او د هغې مطابق دی خلکو ته ورکوي.
دا د اسپتال والا له پکار دا چې دا لپاره یو طریقه کار جوړ کا چې هغه پایله نه ټیسټونه کی چې آیا ته انسولین مریض یې که نه. کچری انسولین مریض نه پکار دا چې هغه باندې سخت پابندی ولګي. بل ڈی جی ہیلتھ ته پکار دی چې تا نه 10,000 ډیمانډ چې شوی نو کم نه کم نوی دانی په دغه کې څه شی ته نوی دانی را لګي. پکار دا و چې دغه کې 3-4,000 دانی را لګلې وای چې وختي تور باندې کوم په انسولین پیشنټ چې هغه ته فائدہ شوی وای. دا اسپتال میډیسن چې کوم بجټ ته هغه نه نور کېږي، دا ڈی جی خپل یو بجټ ته هغه
د خیبر ضلع مرکزی روختون ایم ایس ڈاکٹر احتشام خان وای چې مونږ په دې لړ کې په بیا بیا د خیبر پختونخوا صحت محکمې ته لیکلي چې د دغې ضلع د خلکو د ضرورت لپاره دی ورته انسولین راولېږي.
یار دی که خو مونږ لیټر کړی دی لگ لگ دوی پتی راځي خو مونږ هغه چونکی ډیر لګی نو هغه رانه به هم وځي زر رانه ختمم شي او ان شاء الله لیټر هم پکې کړی نور هم راشي. 10,000 هم غوښتي او ان شاء الله را به کی دا خو دا بجټ هم پدې بل میاشت کې راځي کنه.
د خیبر د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په خیبر ضلع کې یو اندازې مطابق 100,000 نه پورته کسانو ته د شوګر ناروغي لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ته سارو تونا دی هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته مې ډېر وژړل و مې بخښه.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
اوریدونکو د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او ځایي خلک غوښتنه کوي چې د دې لارې د دویم سړک پاتې کارونه دې مکمل شي. د کابل لوګر د دویم سړک کارونه چې څلور کاله مخکې پیل شوي تر اوسه یې د یوې برخې د جوړولو کار پاتې دی. په همدې حال کې د یو آی پی د شرکت چارواکي وایي چې د دغې ولسوالۍ څخه تر پل علم خار پورې د سړک ته جوړولو قرارداد کړی. که چیرې د دې لارې پاتې بجټ ورکړل شي نو د 3 میاشتو په موده کې به کارونه سرته ورسیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کابل لوګر سړک چې د افغانستان د مهمو لارو څخه ګڼل کېږي او د افغانستان د سویل ختیځ زون څلور ولایتونه لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست د هیواد له پایتخت سره نښلوي، د دویم سړک یوه برخه کارونه نیمګړي پاتې شوي چې خلک یې د بشپړولو غوښتنه کوي. یو تن موټر چلوونکی خیرالدین مشهد راډیو ته وایي نوی سړک هم په خرابېدو دی.
د نوی سړک پیل خل بیخي زیات مشکلات لري ځکه چې موږ ګورو ځای په ځای جمپونه دي، ځای په ځای ناسته، شولډر یې نشته، اوبه پکې ډنډېږي، اوبه غلطې ځي، سړکونه نور خراب
موټر اواریز کوي موږ د اواریز نشو پر کوي د ولت نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ د سړک غام زر وخوري د لوګر اوسیدونکو ای زبیح الله وای په دې سړک تر غزنی ولایت خلک تا غورا تک کوي خو کارونه یې نیمګړي پاتې دي دغه سړک د سلور ولایت سړک ده شمول د لوګر پکتیا خوست پکتیکا تر غزنی پورې په دې موټر راځي او خلک استفاده تر کوي د دې کارونه پاتې دي زیاتره ګلدانې پاتې ده شولډر یې پیاده رو پاتې دي پورته راست پرکاری پاتې ده او دا هغه دې سړک پاتې ده موږ ډېر ډېر لري او بل زړه سړک هم مشکل لرو موږ چې ورور سړک مینو وهلې ده انقلاب تیر شوی ده موږ له خپل امارات اسلامي دولت نه خواهش لرو چې موږ د خپل ته باید ډېر کوشش وکړي چې دا لار ټول افغانستان د خلکو ده دا ډیر کوشش کړي د موږ د مشکل حل کړي.
د قراردادي شرکت یو موټر لرونکو صفی الله اول د سړک ودانی شرکت سره د څلور کال د کار پیسې پاتې دي، خو د دوی حسابونه یې نه دي خلاص کړي.
د څلور کال سو د ما د ماشینري د غریګ ما ورته راوړی ډیریک پیسې تقریبا لس دولس لک روپۍ د ما په دې شرکت باندې پاتې دي. نو همداسې د کارګر پاتې دي، د ماشینري پاتې دي، د ډیرو خلکو پیسې پاتې دي په دې شرکت باندې. نو اوس هم د دې په خاطر موږ ورته راغلي که چیرې دوی کار شروع کړي اول به تصفیه حساب له موږ سره کوي، بعد لهغه به دوی خپل کار شروع کړي. تر هغو پورې موږ د کار اجازه نه ورکوو چې تر هغو د موږ حساب را صفر نه کړي.
د ودانی شرکت یو مسؤول سعید عرب وایي د دې پروژې یوازې درې سلنه کار پاتې دی چې تر دریو میاشتو کارونه خلاصیږي. بل لوري ته د لوګر مرستیال والی مولوي انعام الله صلاح الدین وایي له مرکزي حکومت څخه د کابل لوګر د دویم سړک د پاتو کارونو د پیلېدو اجازه شوې ده. ده ویل د شرکت د تامیناتو له پیسو به د خلکو قرضونه خلاص شي او شرکت ته به هم د نوي کار لپاره پیسې ورکړل شي.
د شرکت کوم تامینات په وزارت کې پراته دي، هغه تامیناتو نه به د خلکو قرضونه خلاصیږي. او اوس په فلحاله د سړک کوم شرکت چې په غاړه اخیستې ده دا خپل کار کوي. نو امارت لله الحمد د مخکینی مصرف چې کوم سوی ده هغه مرتبر کوي، او اوس چې کوم ضرورت وي هغه به مرتبر کوي، او کار به ان شاء الله په لندو شپو کې تاسو شاهدان اوسئ شروع بس.
د یادونه ورده د کابل لوګر لوی لار چې د افغانستان د سویل ختیځون څلور ولایتونه د هیواد له پایتخت سره نښلوي، د وروستیو کلونو جګړو وسوالو نښتو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې ډېر برخې زیانمنې شوي دي، او یو شمېر پلونه او پلچکونه هم ویجاړ شوي چې له سره بیا رغونې ته اړتیا لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د ننګرهار کامی ولسوالی چې یو زراعتي ولسوالی ده په خوای ګوله ډیره مشهور و، خو اوس پکې په لسکونه شیریخ یا د آیس کریم پلورنسی جوړ شوی، او هر ورځ ورته په سلګونه ځوانانو د کورنۍ غړي ورسي. دغه کسان د آیس کریم خوړلو ترڅنګ د کامی ولسوالی له سرسبز طبیعت څخه هم خوند اخلي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال د شیریخ لسوتنو نوالو سره خبرې کړې دي، راځي چې وایو.
لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا د چارسدی ګوړه، د رزړو مټایی، د مردان او نوخار پیړی او د بنو حلوا مشهور ده، دغه شان د افغانستان د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ هم پخوا په ګوړه مشهور وه، خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې پکې په لسګونو شیریخ پلورنځي جوړ شوي، پر ننګرهار سربیره ورته له نورو ولایتونو څخه هم هره ورځ په سلګونو ځوانان ورځي او په شیریخ خوړلو د خپل ذوق تنده خړوبوي. د کامی له پلنه تر اخوند کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شیریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځلې شیریخ پلورنځی جوړ کړی و، او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شیریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی، اوس وخت را سره ډېر مزدوران را سره کار کوي. یو پنځلس سوه کیلو شو داخلم د ورځې، په څلور سوه درې سوه کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرنو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامی ته د شیریخ خوړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شیریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولا چې د خوند خو به درته څه ووایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقې لپاره، او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شیریا ماین ماما شیریخ ده دلته موږ راغلي دې لپاره، او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي، او حتی د خندار نه مولیدل، د مزار نه مولیدل، د هرات هم شته پکې. هغه د هغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځان نه یې را رسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامی ولسوالۍ ته د شیریخ خوړلو لپاره ورغلی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامی د شیریخو صفت راته کړی و، نو اوس رالو والا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ورده چې په کامی ولسوالۍ کې د لسګونو شیریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شیریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.